هم تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
السلام علیکم. د ازادي رادیو د یو ساعته خبرونه پیل سو او ریچه د امریکا متحده ایالاتونو لوسلول طالبان وغوښتل چې د خپلو هیوادوالو د وینې له تویولو لاس واخلي او د سولې له دې خپله کړي. په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو په پیل کې له سپیو لاس تنګزینه خبر نه اوري.
السلام علیکم. د خبرونو سره ټکی، د امریکا متحده ایالاتو له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د سولې له خبرو سره یوځای شي، کنه د افغان امنیتي ځواکونو او نړیوالو متحدینو له ګډو پوځي اقداماتو سره به مخ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د اسلامي همکاري سازمان له سرمنشي سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. او د اروپایي ټولنې مشران نن په بروسل کې د ترکیې له صدر اعظم سره د پناه غوښتونکو پر بحران په یوه استرادي غونډه کې خبرې کوي. ور خبرونه، د امریکا متحده ایالاتو له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د سولې له خبرو سره یوځای شي، کنه د افغان امنیتي ځواکونو او د نړیوالو متحدینو له ګډو پوځي اقداماتو سره به مخامخ شي. وسلوالو طالبانو د شنبې پورس اعلان وکړ چې تر هغه پورې چې د دوی شرطونه ونه منل شي، د افغانستان له حکومت سره د سولې په خبرو کې ګډون نه کوي. امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویل طالبان به یا د سولې لار خپلوي یا به جګړې ته دوام ورکوي، چې د دوهم انتخاب په صورت کې به د خپلو بېګناهو هیوادوالو وینې تویوي او خپل هیواد به ورانوي. د بهرنیو چارو وزارت په وینا د افغانستان ګاونډیانو پتیلې چې د افغانستان د حکومت ملاتړ وکړي، نه د طالبانو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د اسلامي همکارۍ د سازمان له سرمنشي سره په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو او په دې اړه د اسلامي نړۍ د عالمانو د راتلونکي کانفرنس لپاره د تیاریو په اړه خبرې وکړې. د بهرنیو چارو وزارت وایي صلاح الدین رباني د اندونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د پنځمې فوقالعاده غونډې په حاشیه کې د دې سازمان له سرمنشي آیاد امین مدني سره دغه راز د فلسطین او بیت المقدس پر موضوعاتو هم خبرې کړې. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو د شورا په دوه اجتماع غونډه کې پریکړه شوې چې په نږدې راتلونکي کې د اسلامي نړۍ دینی عالمان په یو کانفرنس کې په افغانستان کې د سولې او امنیت د ټینګښت پر لارو چارو خبرې وکړي. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیه ځانګړی استازی وایي تر هغه چې د افغانستان د انتخاباتو په سیستم کې اصلاحات نه وي رامنځته شوي، اروپایي اتحادیه به د انتخاباتو ملاتړ ونه کړي. فرانس مایکل میلبن دا خبره پرون په کابل کې د حکومت له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره په کتنه کې وکړه. عبدالله یو ځل بیا په دې تاکید وکړ چې د انتخاباتي نظام اصلاح د حکومت له لومړیتوبونو دی او په دې برخه کې به هیڅ معامله نه کیږي. هغه یادونه وکړه چې د انتخاباتو په دواړو کمیسیونونو کې به هر اړخیز تغییرات راشي او حکومت به له نوي کمشنرانو سره راتلونکي انتخابات ترسره کړي. د انتخاباتي اصلاحاتو د پروسې د عملي کېدو لپاره افغان ولسمشر هم تېره ورځ نوی تقنیني فرمان توشیح کړ. دفاع وزارت وایي په تیرو 48 ساعتونو کې د ملي اردو په یو لړ عملیاتو کې 19 وسلوال مخالفین وژل شوي او 19 نور ټپیان دي. دغه وزارت مطبوعاتي دفتر نن په یو بیان کې ویلي افغان پوځیانو 14 وسلوال مخالفین د هلمند په کجکي ولسوالۍ کې وژلي او 19 نور یې په همدې ولسوالۍ کې ژوبل کړي او په غزنی کې 2 تنه وسلوال مخالفین وژلي دي. د بیان له مخې د ننګرهار په اچین کې هم هوایي عملیات شوي چې پکې د داعش 3 غړي وژل شوي دي. دفاع وزارت وایي چې د هیواد په ځینو نورو سیمو کې هم تصفیوي عملیات شوي چې زیات اندازه جنگي مهمات افغان پوځانو لاسته ورغلی دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. او په کابل کې نن د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8.8 افغانۍ شپېته پوله، یو یورو 15 افغانۍ لس پوله، یو انګلیسي پاوند 6.9 افغانۍ اتیا پوله، د سعودي او ریال 13 افغانۍ 15 پوله، د امارات یو درهم 13 افغانۍ شپېته پوله، زر ایراني تومانه 19 افغانۍ اویا پوله، او زر پاکستاني کلدارې 6.43 افغانۍ. بیا هم خراغلی، د اروپایي ټولنې مشران نن په بروسل کې د ترکیې له صدر اعظم احمد داود اوغلو سره د پناه غوښتونکو پر بحران په یوه استراري غونډه کې خبرې کوي. تمه کیږي چې د اروپایي ټولنې 28 غړي هیوادونه له ترکیې غوښتنه وکړي چې په هغه په زرګونه کډوال چې په اروپا کې د پناه غوښتنې له شرایطو سره برابر نه دي ومني. اروپایي ټولنې په نومبر میاشت کې د ترکیې له حکومت سره موافقه وکړه چې انقره به د مالی مرستې په بدل کې اروپا ته د کډوالو په مخنیوي کې همکاري کوي. دغه ټولنه وایي ترکیې د دې موافقې په تطبیق کې پرمختګونه کړي، خو شکایت دادی چې لا هم ګڼ پناه غوښتونکي د ترکیې له لارې یونان ته داخليږي. راپورونه وایي د ورځې تر 2000 زیات پناه غوښتونکي له ترکیې یونان ته اوړي. د امریکا متحده ایالاتو او جنوبی کوریا نن پراخ ګډ پوځي تمرینونه پیل کړل. دغه کلنی پوځي تمرینات به د اپریل میاشتې تر پای پورې دوام کوي. د جنوبی کوریا دفاع وزارت ویاند مون سانګ یون وویل دغه پوځي تمرینات نن پیل شول چې تر ټولو پراخ تمرینونه دي او د جنوبی کوریا درې لکه سرتیري او شاوخوا اول لزر امریکایي پوځیان پکې برخه لري. جنوبی کوریا ویلی د امریکا او د دوی د تر ټولو غټ تمرینات وروسته له هغې کیږي چې شمالي کوریا په جنوري کې د اټومي وسلو ازموینه وکړه او تیره میاشت خپل توغندي وازمویل. د شمالي کوریا دا اقدام د دې سبب شو چې ملګري ملتونه ورباندې تازه بندیزونه ولګوي. عراقي چارواکي وایي پرون په لازمینې بغداد څخه نږدې په یوې ځانوژونکې موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه 30 کسان ووژل شول او په لسګونه نور ژوبل شول. پولیسو وویل چې حمله کوونکي خپل موټر د بغداد په جنوب کې د هیلا ښارګوټي ته د ننوتو له یو ګڼې ګوڼې امنیتي پوستې سره وجنګاوه. د دغې حملې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی دی. یو سیمه ییز چارواکي رایټرز خبري اژانس ته وویل چې په هیلا کې دومره ستره حمله تر اوسه نه وه شوې. اسوشیټډ پرس د پولیسو د یو افسر له قوله په دغه برید کې د 9 ملکی وګړو د وژل کېدو خبره کړې ده. نور وژل شوي کسان د امنیتي ځواکونو غړي خودل شوي دي. د افسر د خپل نوم نه خودلو په شرط ویلي چې په دغه حمله کې له 60 زیات کسان ټپیان شوي او نږدې 50 موټر هم ویجاړ شوي. د روغتون سرچینو د تلفاتو شمیر تایید کړی دی. ملګري ملتونه وایي تیره میاشت بغداد دننه او بهر د یو شمیر ځانوژونکو حملو په ګډون په روانو شخړو کې لږ تر لږه 680 عراقیان وژل شوي دي. د ټولو حملو مسؤلیت داعش وسلوالو په غاړه اخیستی دی. او مصر اخوان المسلمین او د فلسطین سختریزه حماس ډله د مصر د لوی سرنوال په قتل کې په لاس لرلو تورن کړل. هشام برکت تیر کال وژل شوی و. د کورنۍ چارو وزیر مجدي عبدالغفار پرون خبرلونو ته وویل هغه موټربم چاودنه چې برکت یې وواژه د اخوان المسلمین د غړیو لخوا چې په غزه کې د حماس لخوا ورته روزنه ورکړل شوې وه ترسره شوی و. غفار وویل د دغې پیښې په تړاو 14 نیول شوي دي. حماس دغه تورونه رد کړل او هغه یې بې اساسه وبلل. 15 کلن برکت د 2015 میلادي کال په جون کې په قاهره کې د خپل کور په مخ کې وژل شو. د هغه د وژلو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. اخوان المسلمین چې فعالیت یې منع شوی هم په دې پیښه کې خپل لاس لرل رد کړي دي. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د امریکا متحده ایالاتو له وسلوالو طالبان وغوښتل چې د خپلو هیوادوالو د وینې له تویولو لاس واخلي او د سولې لار دې خپله کړي. د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې د داعش ډلې پر ضد پیل سوي عملیات پای ته ورسېدل.
د 500 زیات خلک هلته د منځو تللی، هلته امنیت دی.
د نورستان د وانټ وایګل ولسوالۍ اوسېدونکي له ناامنیو شکایت لري. د ملګرو ملتونو یوې ادارې د یوې افغانې ښځې دردونکې کیسه بیان کړې. په بل راپور کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق وایي په افغانستان کې 2 میلیون نجونې له تعلیم څخه بې برخې دي. 2 پروګرامونه په همدې خپرونې کې واورئ. سپورټي پروګرام د لوبو له میدان او تفریحي پروګرام د ګوړې اچار. د امریکا متحده ایالاتونو له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د خپلو هیوادوالو د وینې له تویولو او د خپل هیواد له ورانۍ لاس واخلي او د سولې لار دې خپله کړي. د سولې په اړه د څلور اړخیزې کمیټې د 15 غونډې په درشل کې طالبانو د شامی پورز خپل دریز روښانه کړ او اعلان یې وکړ چې د افغانستان له حکومت سره په مخامخ خبرو کې تر هغو برخه نه اخلي چې شرطونه یې نوي منل سوي. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو له طالبانو وغوښتل چې د سولې له خبرو سره یو ځای شي او وایي چې د افغانستان ګاونډیانو په تیلې چې د دې هیواد د حکومت ملاتړ وکړي نه د طالبانو. امریکا د افغانستان د دو ګاونډیانو پاکستان او چین ترڅنګ د سولې د څلور اړخیزې کمیټې غړی ده. وروسته تر دې چې طالبانو د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د سولې په راتلونکو خبرو کې ګډون نه کوي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل چې طالبان یو انتخاب لري، یا به د سولې له بهیر سره یو ځای کیږي او یا به جګړې ته دوام ورکوي، چې په دې صورت کې بیا هم د خپلو بې ګناه هیوادوالو وینې تویوي او خپل هیواد به اورنوي. د بهرنیو چارو وزارت دغه راز وویل چې که طالبان د جګړې لار ونیسي، د افغان امنیتي ځواکونو او د نړیوالو متحدینو له ګډو پوځي اقداماتو سره به مخامخ شي. افغان ولسمشر هم پرون طالبانو ته خبرداري ورکړ چې حکومت اې د سولې په برخه کې کلکه اراده لري، خو د هغوی په وړاندې چې غواړي جګړه مخته یوسي هم بشپړ تیاری لري. اشرف غني دا څرګندونې پرون د ملي شورا د 14مې دورې د پیلېدو په مناسبت وینا کې وکړې او ویویل
د سولې امید لرو او هڅه ورته کوو، خو غافل نه یو او له هغه چا سره مقابلې ته پوره چمتو یو چې جنګ را باندې تحمیلوي او شر جوړوي.
په پام کې و چې روانه اونۍ د راتلونکي پنجشنبې په ورځ د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې په اسلام آباد کې ترسره شي، خو طالبانو د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د اسلامي امارات مشرتابه په دې خبرو کې د ګډون پریکړه نه ده کړې او نه به هم تر هغو د سولې په خبرو کې ګډون وکړي چې مخکیني شرطونه یې منل شوي نه وي. طالبانو په خبره کړې خبر پاڼه کې یو ځل بیا په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال پوځي حضور د پای ته رسېدو، له تور لست څخه د طالب مشرانو د نومونو د لرې کېدو او د بندیانو د خوشي کېدو په ګډون پر یو لړ شرطونو ټینګار کړی او ویلي دي چې په بې معنا خبرو کې چې هیڅ نتیجه ونه لري ګډون نه کوي. که څه هم یو شمېر افغان کارپوهانو د دې انتظار درلود چې طالبان به ښایي په کېدونکو خبرو کې له ګډونه ډډه وکړي، خو وایي چې د سولې د خبرو اصلي لوری پاکستان دی، ځکه دا هیواد پر طالبانو نفوذ لري. د سیاسي چارو کارپوه کبیر رنګبر وایي د سولې د خبرو آدرس معلوم دی. مهمه او اساسي مسله دا ده چې د قضیه مقابل لوری طالبان نه بلکې پاکستان دی. دغه آدرس له مخکې تعین شوی او موږ په افغانستان کې له یوې نیابتي او ستړي کېدونکې جګړې سره چې په غیر مستقیم ډول د پاکستان لخوا پر مخ بیول کېږي مخامخ یو. پاکستان چې تل پر طالبانو د نفوذ له لرلو انکار کړی و، تېر اونۍ د لومړي ځل لپاره دا ومنله چې پر طالبانو نفوذ ځکه لري چې مشران یې په پاکستان کې اوسي. دا خبره تېره اونۍ په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم لوړ پوړي سلاکار ستاج عزیز په واشنگتن کې د یوې غونډې په مهال وکړه. هغه وویل له همدغه نفوذ څخه به کار واخلي چې طالبان د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته کینوي، او که چېرې بیا هم هغوی له خبرو ډډه کوي نو یوازنی کار چې دوی کولی شي هغوی به له خپلې خاورې وباسي. په داسې حال کې چې طالبان د سولې په خبرو کې د نه ګډون خبره کوي، د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست وایي چې له طالبانو سره د سولې خبرې یوه یا دوه اونۍ شاته غورځېدلې دي. یوه مسله چې په دې وروستیو کې د سولې په خبرو کې د طالبانو له احتمالي نه ګډون سره سم د کابل او د هغې د پیاوړي ملاتړي واشنگتن لخوا مطرح شوې له پوځي لارې د طالبانو ماتول یا کمزوري کول دي. دا هغه مسله ده چې په یو ډول پاکستاني چارواکو هم یو یا دوه ځلې مطرح کړي، خو پوښتنه دا ده چې د وسلوالو طالبانو د ماتولو لپاره د تیرو څوارلسو کلونو کورنیو او نړیوالو پوځي هڅو تر اوسه مطلوبه نتیجه ورکړې او که نه.
مامور دل چې د امریکا متحده ایالاتونو له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د خپلو هیوادوالو د وینې له تویغولو لاس واخلي او د سولې لار دې خپله کړي. د سولې هڅې په داسې حال کې کېږي چې په افغانستان کې جګړې او پوځي عملیات ختم سوي نه دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ننګرهار ولایت پاچین ولسوالۍ کې د دولت ضد وسلوالو پر خلاف د شاهین اتلس په نوم پیل سوي عملیات پای ته رسېدلي چې پکښې د داعش ډلې تر وسه زیات جنګیالي وژل سوي دي. د دغه وزارت د وین مرستیال محمد رادمنش ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې اوس پاچین ولسوالۍ کې ټول دایشان ځپل سوي دي. په دې اړه مرزي احمدزی له ښاغلي رادمنش سره مرکه کړې. په پیل کې ورڅخه د شاهین اتلس په نوم د عملیاتو د څرنګوالي په اړه پوښتنه کړې ده.
نفر زیاد داعش گروپونه د منځه تللی. دا عملیات د میزان په میاشت کې شروع شوی و، تر اوسه یې دوام درلوده او وضعیت هلته اوس بیخي تغییر موندلی، آرام دی.
بلی راتمنه صاحب، لکه څنګه چې تاسو وویل چې په ننګرهار ولایت کې داعشیانو په وړاندې تصفیوي عملیات پای ته ورسېدل، ځینې راپورونه وایي چې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې اوس هم، البته په شډل او مامن سیمه کې، داعشیان په ځای کې عملاً حضور لري او دغه راز وسلوال مخالفین په هسکمینه، کوټ او نازیانو کې حضور لري. دغه عملیات خو پای ته ورسېدل، ولې په بشپړه توګه دغه ساحې د وسلوال مخالفینو له وجود څخه پاکې نه شوې؟
په دغه درې مرحله کې چې په چین، نازیان او شیراګان ولسوالیګانو کې مونږ عملیات سرته رسولې، اوس هلته داعش نشته. په دې اړه باید وویل چې د خلکو او پولیسو ځواکونو هلته کې حضور لري او هلته بیخي وضعیت آرام ده، امنیت دی. کله چې په یو ځای کې امنیت او آرامی مونگال تا پا بل زائی که مونگ اخپول زواکون استعمال او اما پا دار زائیونی که ستا سه او ویل حال تا هیچ خبر نستا که مشکلات تایده شی بیا هم مونگ اخپول حضور حال تا رسو او حال تا عملیات کو.
رادمان سیب زین پاسون کون که هم دننگرار پا چین ولسوالی که وای چه دولت و سرجمن کری و سی دویوی تا با تجهیزات پوزی تجهیزات باور کبی دوی وست شکایت لری چه پوزی مرس دوی سر هم ندی شوی او هم داسی پخپل زای پاتی دی
حق زواکونه و حق مراجع سی ور سر ارتباطات لری دوی مسئولیت دسی دادا ملی خیزش سر همکاری وکی مگر در حق زای پروسی وزارت دفاع پوری ارتباط لری من خپل وظیفه حال تا سر ترسوالی او داعش خلق دا حق زای نمون زپلی دا قوه سوا زیاد خلق حال تا دا منزد تلی داتا مونگ رسیدلی یو سی حال تا امنیت دی او دا اردو مکلفیت او مسئولیت حال تا مونگ سر ترسوالی او اوس آرامی دی پدا چین پدا نازیان ولسوالی که لکه مخ کسی پا حصاره کولیسوالی که هم دوم را مشکلات و او مشکلات اوس دا منزد تلی او هم دارنگ آرامی دی حال تا
د افغانستان د دفاع وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنش و چې د ننګرهار ولایت پاچین ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په اړه تاسو ته معلومات درکول. په دغو عملیاتو کې د ده په خبره چې د داعش ډلې تر اوسه وضعیت جنګیالي وژل سوي دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د نورستان ولایت د وانټ وایګل ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت لري چې د ولسوالۍ په شاوخوا کې د دولت ضد وسلوالو تحرکات زیات سوي دي. بلخوا د نورستان والي وایي چې د دې ولسوالۍ د خوندیتوب لپاره تازه دمه سرتیري هلته ګمارل سوي دي. تفصیل د روحالله انوري په راپور کې.
د نورستان ولایت د وانټ وایګل اوسیدونکي وایي څو میاشتې کېږي چې د ولسوالۍ د مرکز شاوخوا سیمو کې وسلوالو مخالفینو مورچې جوړې کړي په افغان ځواکونو بریدونه کوي چې له عملی دوی په تنګ شوي دي. قومي مشر میرزمان خان ازادۍ راډیو ته وویل خلک د ډزو له ویرې له کورونو نشي راوتلی. مولوی رحمت الله رحمت وای وسلوالو طالبانو څو تنه حکومت ته د جاسوسۍ په تور ووژل او کورونه یې اوس بې سرپرسته پاتې دي.
دلته یو سړی دی یو هلک دی د هغې پلار ووژه هلته څلور پنځه کسان دی د جاسوسۍ په نوم باندې ووژل. زه غواړم چې په دې علاقه کې امنیت راشي.
د وانټ وایګل ولسوال یارګل هم وای چې په شاوخوا لوړو څوکو او ولسوالۍ ته نږدې ځایونو کې وسلوال مخالفین ځای په ځای شوي دي.
په هر کلو کې چې دی تقریبا سوه درې سوه کسه راغونډ شوي دي. بېخي ولسوالۍ دوه سوه متري درې سوه متري ته راځي پیرې کوي ګرمې کوي او د ولسوالۍ کې هم دومره امنیت نشته. لرې نه مداستونه کېږي.
ولسوال وای څو ځله یې له ولایتي ادارې او مرکزي حکومت د مرستې غوښتنه کړې خو تر اوسه ورته چا مثبت جواب نه دی ورکړی. د نورستان ولایتي شورا رئیس انجینر سعد الله پیندزوی ویره لري چې که چیرته زر تر زره وانته تازه دمي ځواکونه ونه رسیږي نو امکان لري چې ولسوالۍ یو ځل بیا د حکومت له واکه ووسي.
طالبان څلور خواوې د ولسوالۍ محاصره کړې دي. کله چې لاره بند کړي نو قطعا هم مقاومت کوي او پورته دا خلک ټول محاصرې شکل سره هلته بیا تلفات ورکوي او ګرګي کاملا ولسوالۍ خود ته
هغه وای په کلیو کې پراته وسلوال مخالفین د پولیسو په کورونو فشار راوړي څو یې زامن دندې پرېږدي او همدا لامل دی چې زیات پولیس له خپلو وظیفو لاس په سر شوي دي. د نورستان سرپرست والي حافظ عبدالقیوم ازادۍ راډیو ته وویل په وانټ وایګل ولسوالۍ کې یو څه امنیتي ستونزې موجودې دي خو دومره هم نه دي چې ولسوالۍ سقوط وکړي.
وایګل ولسوالۍ کې امنیتي تهدیدات شته دي خو د سقوط تر حده پورې نه. مونږ ترافي تازه دم ځواکونه هلته لیږلي دي. پولیس محلي هم ورته نوي تشکیل کړی دی هغه به هم ورسیږي.
د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې څو ځله د وانټ ولسوالۍ باندې وسلوالو مخالفینو بریدونه کړي چې په نتیجه کې یا د ولسوالۍ د حکومتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ لاس په لاس شوې ده. خلک بیا هم ویره لري چې که چیرته هلته د پرتو ځواکونو شمیر او امکانات زیات نشي نو ولسوالۍ به بیا د سقوط سره مخ شي.
مومر دل چې د نورستان په وان ټوایګل ولسوالۍ کې خلکو له ناامنیو څخه شکایتونه کول. جنگ رو او ناامنیو د افغان ماشومانو د تعلیم مخه هم نیولې ده. په افغانستان کې څه باندې 2 میلیون نجونې له ښوونځیو په بشپړه توګه بې برخې دي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي چې د ښځینه ښوونکو نشتوالی او ناامني هغه دوه علتونه دي چې د دغو ماشومانو نجونو د درس مخه یې نیولې ده. بلخوا د پوهنې وزارت وایي چې د نړیوالو موسسو په همکارۍ شاوخوا 2 لک هغو ماشومانو ته د در زمینه برابره کړې چې له ښوونځیو محرومه وه او په راتلونکي کې دغه پروګرام نور هم پراخوي. سفیولا ستانکزی او نور تفصیل.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وچې صندوق یونیسف وایي چې په ټول افغانستان کې شاوخوا 3.5 میلیونه ماشومان له زده کړو بې برخې دي چې 80% کې نجونې دي. د افغانستان لپاره د یونیسف ادارې مرستیال ډاکټر بالاجي د یکشمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی په هڅه کې دي چې د سیمه ییزو ښوونځیو او چټکو زده کړو له لارې له زده کړو محرومو ماشومانو ته د تعلیم زمینه برابره کړي. ډاکټر بالاجي وایي د ښځینه ښوونکو نشتوالی او ناامنۍ هغه دوه عمده عوامل دي چې ډېر ماشومان یې له زده کړو محرومه کړي دي.
په ښوونځیو کې د هلکانو په مقایسه د نجونو شمیر ډیر کم دی. شاوخوا 3.5 میلیونه ماشومان په بشپړه توګه له زده کړو محرومه دي او له ښوونځیو لرې پاتې دي چې په کې څه باندې 80% نجونې شامل دي. د نجونو د درس په وړاندې تر ټولو لوی خنډ د ښځینه ښوونکو نه موجودیت دی. د بالاجي په خبره له 2001 میلادي کال راهیسې په ټول افغانستان کې د هغو ماشومانو شمیر چې ښوونځیو ته ورځي له 9.5 میلیونو ته پورته شوی دی، خو لا هم ډیر وخت پاتې چې په بشپړه توګه په دې برخه کې ستونزې هوارې شي. یونیسف وایي چې په جنوب، ختیځ او مرکزی سیمو کې ډیر نجونې له زده کړو بې برخې پاتې دي. اخو د پوهنې وزارت وایي چې جګړو او ټولنیزو دودونو د ډیرو نجونو د تعلیم مخه نیولې، خو دوی هڅه کوي چې د سیمه ییزو ښوونځیو په پروګرام کې د ډیر شمېر نجونو لپاره د زده کړو زمینه برابره کړي. د دغه وزارت ویاند مجیب مهرداد د یکشمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل اوس باندې 2 لک ماشومان په دغو ښوونځیو کې زده کړې مخته بیایي چې ډیر شمېر نجونې دي. دی وایي جګړې او ناامني هغه لاملونه دي چې نجونو د درس مخې نیولې او له عملی د یو شمېر نجونو کورنیو هغوی درس نه دي پرېښي. د پوهنې وزارت له نړیوالو موسسو سره په همکارۍ کې یو شمېر دا ماشومان چې د یادو دلایلو له امله له درسه لیرې پاتې دي په خپلو ښوونیزو پروګرامونو کې شامل کړي دي. په ټول افغانستان کې شاوخوا 2 لک ماشومان د سیمه ییزو ښوونځیو په چوکاټ کې تر روزنې لاندې نیول شوي چې همدا له ښوونځي لیرې پاتې نجونې هم پکې درس وایي. ښاغلی مهرداد زیاتوي چې په ټول افغانستان کې څه باندې 2.5 لک ښځینه ښوونکي درس ورکوي، خو هڅه روانه ده چې دا شمېر زیات شي او ورسره په مستقیمه توګه له زده کړو محروم نجونو ته هم د زده کړو ډیر چانس برابر شي. د پوهنې وزارت په داسې حال کې نجونو ته د زده کړو د ډیرې زمینې د برابرولو ژمنه کوي چې د پوهنې په برخه کې د خیالي ښوونځیو، خیالي ښوونکو او خیالي زده کوونکو سپیناوی نه دی شوی. د ولسي جرګې د پوهنې او لوړو زده کړو کمیسیون بیا په دې اړه اندېښنه ښکاره کوي چې که نجونو ته د زده کړو زمینه برابره نه شي، په راتلونکي کې به د ښځینه کادرونو د نشتوالي په سبب لوی ناورین رامنځته شي. د نظر ډیر خاوندان دا انتقاد هم کوي چې حکومت تر ډیره پورې په دې وروستیو 2 کلونو کې سیاسي لانجو مصروفه ساتلی، د پوهنې په څیر حیاتي مسایلو ته پام نه دی ساتلی.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام یا یو ان ډی پی د ښځو د ورځې په درشل کې پر خپل وی پاڼه د یوې افغان میرمنې د تصویر پر ځای تشه توره صفحه خپره کړې ده. په اصل کې د چې ډېری افغان ښځې په محضر کې له څرګندېدو او پر رسنیو د خپلو تصویرونو له خپرولو بیریږي. د یو ان ډی پی مسؤل چارواکي د ښځو ناوړه وضعیت په پام اړول د دې سیمبولیک اقدام هدف بولي. احمد تکل او نور تفصیل.
د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې یو ان ډی پی پر خپل ویبپاڼه د یوې افغان میرمنې د دردونکې کیسې پر سر د دې میرمنې د تصویر پر ځای یوه تشه توره صفحه خپره کړې. دا د ګلبشرې په مستار نوم د یوې 19 کلنې ننګرهارې پیغلې کیسه ده چې ښوونځی پای ته رسوي او د نرس قابلګۍ لپاره د روزنې 2 کلنه دوره هم بشپړوي. دا پیغله خپلو ټولو هیلو ته د رسیدو خوبونه ویني، خو ستونزه دا ده چې په ماشومتوب کې له یوه نږدې خپلوان سره کوژده شوې، ځکه د دې پلار د بېوزلۍ له کبله د پور په بدل کې دا د خپل تربره زوی ته په نامه کوي او هغه د ښځو په اړه ګرسره بیل نظر لري. ګلبشره خپل پلار او تره ته وایي چې نه غواړي له هغه ځوان سره واده وکړي. هغو دا خبره مني، خو لیکلی ضمانت ترې غواړي چې له بل هیڅ چا سره به هم واده نه کوي. د تضمین لیک له لاسلیک کېدو وروسته د ګلبشرې د تره زوی سمدستي له یوې بل نجلۍ سره واده کوي، خو د تره کورنۍ دا ګواهي چې واده به نه کوي. څه موده وروسته ګلبشره د نرس قابلګۍ په انسټیټیوټ کې د هیواد د قوانینو په اړه معلومات اوري او خبریږي چې په دې برخه کې د مدافع وکیلانو یوه خپلواکه ټولنه له خلکو سره مرسته کوي. دا هغه ټولنه ده چې یو این ډی پی مالی مرسته ورسره کوي. بالاخره دا بې اسرې نجلۍ د مروې فضلي په نوم په ننګرهار کې د نوموړې ټولنې له یوې غړې سره خپل ستونزه شریکوي. مروه د هلک له کورنۍ سره خبرې کوي خو ګټه نه کوي. بیا په ننګرهار کې قضایي ادارو ته مراجعه کوي خو ورته ویل کیږي چې د هلک په نشتوالي کې هیڅ هم نشي کولی او هلک نه حاضریږي. خو مروه لاس نه اخلي او له هلک او د هغه له کورنۍ سره تر ډیرو خبرو وروسته هغو ته قناعت ورکوي چې ګلبشره آزاده کړي او په بدل کې به هغه پیسې ترلاسه کړي چې پر کوژده یې لګولي. دا معامله کیږي او محکمه یې هم تاییدوي. دا ستونزه د اوس لپاره اواره شوې ده. خو مروه فضلي چې په دې ټول جریان کې د ګلبشرې یوازینۍ مرستندویه وه وایي هغه سخته ویریږي چې که دا مسله افشا شي نو ښایي په کور کې د جګړې باعث شي او د دې راتلونکي به هم تباشي.
وارخطا غوندې وه ما ته ویلي چې په هېڅ دا موضوع راورسېږي شي نو مدجت مشکلات سره کېدی شي مخصوص ځکه کورنۍ مشکلات دي او بل دا چې زه به آینده کې ونه شم کولی چې بل چا سره نکاح وکړم. یعنې تاسو باید دغسې لارې نه استفاده وکړي چې دا بالکل پوه هم نه شي چې موږ دولت عارف شوي یو ځکه زما نامزدي مخکې نه پخه شوې ده خو دوی ما سره نه مني او ورته چې راځي زما د نکاح په خاطر باندې دوی زما ممانعت کوي نو دا ډېر ویرېږي لکه چېرته دغه موضوع راورسېږي شي کېدی شي
ګلبشره وایي چې اوس یې وضعیت ډېر ښه شوی ځکه خورا لویه ستونزه یې له مخې لرې شوې ده. نوموړی خوشحاله ده چې په حکومتي روغتون کې کار او په پوهنتون کې زده کړه کوي او په خپله خوښه د ژوند د ملګري د غوره کولو چانس لري. مګر له دې سره سره پوهیږي چې که څه هم د هیواد اساسي قانون د نارینه او ښځو لپاره مساوي حقوق تضمین کړي خو د ټولنې حقیقت بل ډول دی او ځکه ګلبشره نه غواړي چې حقیقي نوم یې افشا او تصویر یې له کیسې سره یو ځای خپور شي.
موندل چې د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام د ښځو ورځې په درشل کې پر خپله ویبپاڼه د یوې افغان میرمنې د تصویر پر ځای تشه توره صفحه خپره کړې ده. ملګرو ملتونو له ښځو سره د مرستو برخه کې څه کړي دي او آیا پر اوسنیو لارو چارو سربیره نور کوم پروګرامونه هم لري؟ دا پوښتنې احمد تکل د یو این ډی پی له ویان جلال الدین کسات څخه په یوه مرکه کې کړي دي. ښاغلی کسات وایي
موږ غواړو له ښځو سره خپل غږ یو ځای کړو او د افغان ښځو سره چې حقوق یې خوندي دي سره دې چې په تېرو تېره یوه نیمه لسیزه کې د ښځو د حقوق په برخه کې کار شوی دی خو نور لا ډېر کار ته اړتیا ده. نو د ښځو نړیوالې ورځې د رسېدو نه مخکې موږ یو څو دغسې موارد لرل چې هغې کې د ښځو سره موږ مرسته کړې وه په حقوقي برخه کې په نورو برخو کې هغوی دې ته نظرې دي چې خپل تصویرونه موږ سره شریک کړي چې هغه په ویبسایټ دغې کیسې سره خپاره شي.
مطلب ستاسو دا دی چې دا یو سمبولیک غوندې اقدام دی؟
هو دا یو سمبولیک اقدام دی کوم خاصه جدي پرېکړه نه ده فقط موږ غواړو دا وښیو چې ښځې دې ته نظرې دي چې په یوه مسله کې خپل تصویر رسنیو سره شریک کړي نو دا طبیعي خبره ده چې دوی نور محدودیتونه هم لري. هغه محدودیتونه موږ تاسو ګورو په پوهنتونونو کې په علمي مراکزو کې دوی ډېر کم شتون دی او په هغه وخت کار ته پوهنتونو ته موږ ورسو دوی د رسنیو سره نه غږېږي کله چې دوی د رسنیو سره ونه غږېږي دوی نه مطرح کېږي. په نورو رسمي مجالسو کې هم دوی نه غواړي ډېره برخه واخلي. هغه ښځې چې عملا زده کړې کوي او بیا ځي د کار ډګر ته ورداخلېږي هغوی هم دا محدودیتونه لري.
کسات صاحب د ملګرو ملتونو مسؤلیت فکر نه کوي چې تر دې اقدامه لږ ورهاخوا ته دی؟ یعنی یو څه نور جدي مسؤلیت د افغان میرمنو په برخه کې لري چې مثلا لوغو سره نورې مرستې کولی شي د دې په ځای چې یو سمبولیک اقدام وکړي؟
په دغه برخه کې عملي مرستې شوي تر ډېره حده. د افغانستان د ملي پولیسو پروژه چې لطفا نومېږي د ډونران لخوا د امریکي په وساطت باندې تمویلېږي په دغه برخه کې د خزینه پولیسو د تشویق لپاره د کورنیو چارو وزارت سره موږ ډېره مرسته کړې ده. د خزینه پولیسو شمېر اوس خواشا څلور زرو ته رسېږي. په اقتصادي برخو کې زموږ یو پروژه ده د جنسیت د برابرۍ پروژه. هغې په اقتصادي برخو کې له ښځو سره د کوچنیو کاروبارونو د رامنځته کولو برخه کې په هرات په ننګرهار په کابل په بامیانو په دغو ولایتونو کې مرستې کړي دي. هغوی سره یې لومړنۍ مرستې کړي دي. په افغانستان کې په ښارونو کې چې ښځې یو څه اندازه ازادي لري چې ووځي له کوره یو ډول ازار او اذیت سره مخامخ کېږي. په دې برخه کې موږ پخوا د ځینو مدني ټولنو سره کار کړی چې ځینې کمپاینونه په لار واچوي خو په وروستیو کې دغه د خزو د تاوتریخوالي په برخه کې چې کم قانون دی، د دې د پلي کولو لپاره ځانګړې محکمه باندې اوس له عدلیې وزارت سره موږ کار روان کړی دی چې یوه ځانګړې محکمه په دې برخه کې جوړه چې دا په قانون کې شته دی. په ښځینه پولیسو کې په داخل کې ښځینه پولیس په دې برخه کې روزل شوي دي چې څنګه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوی او د هغوی په کوڅو لارو کوڅو کې د هغوی د خشونت د مخنیوي برخه کې له پولیسو سره خصوصا د ښځینه پولیسو سره کار شوی دی. هغوی په دغه برخه کې په ځینو ښارونو کې موافق هم دي.
د ملګرو ملتونو د پرمختیایي پروګرام ویان جلال الدین کسات و چې د افغان ښځو لپاره یې د دې ادارې پر هڅو او پروګرامونو خبرې کولې. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. لس نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له صفي الله ستانکزي نه اورئ.
د امریکا متحده ایالاتو له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د سولې له خبرو سره یو ځای شي، کنه د افغان امنیتي ځواکونو او د نړیوالو متحدینو له ګډو پوځي اقداماتو سره به مخامخ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د اسلامي همکارۍ د سازمان له سرمنشي آیات امین مدنی سره په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په دې اړه د اسلامي نړۍ د علماو د راتلونکي کانفرنس لپاره د تیاریو په اړه خبرې کړي. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړي استازي فرانس مایکل میلبن وایي تر هغو چې د افغانستان د انتخاباتو په سیستم کې اصلاحات را نه وي رامنځته شوي، اروپایي اتحادیې به د انتخاباتو ملاتړ ونه کړي. د اروپایي ټولنې مشران نن په بروسل کې د ترکیې له صدر اعظم احمد داود اوغلو سره د پناه غوښتونکو پر بحران په یوه استرادي غونډه کې خبرې کوي. د امریکا متحده ایالاتونو او جنوبي کوریا نن پراخ ګډ پوځي تمرینونه پیل کړل چې 300,000 کوریایي او 1,000 امریکایي پوځیان پکې برخه لري. عراقي چارواکي وایي پرون په لازمینې بغداد ته نږدې په یوې ځانوژونکې حمله کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي او په لسګونو نور ژوبل دي.
د مهمو خبرونو سرخطونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پاڼه ولولئ چې ادرس یې ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلای سي. سپورټي پروګرام د لوبو له میدان او تفریحي پروګرام د ګوډي اچار. خو اوس اسدالله لودین د کابل چپ رسپانو ته کتنه کوي.
د کابل چپ نننه یو رسپانو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د سولې روان بهیر او د ملي شورا د کار پیل ته ځانګړي کړي دي. کابل پوسټ په یو تحلیلي مطلب کې پوښتنه کړې چې طالبان په خپله کې د پاکستان لخوا له مخامخ خبرو په شا شول. په مطلب کې راغلي چې سولې ته د افغان حکومت هیلې او د طالبانو لخوا ځواب دوه سره متضادې مسئلې دي چې د دغو دواړو دریځونو یو ځای کول ممکن ډیر ستونزمن وي. د مطلب لیکوال ویلي د طالبانو نوی دریځ به د سولې په اړه راټوکېدلې هیلې له خاورو سره خاورې کړي او اوس امریکا، چین او پاکستان ته پکار ده چې د طالبانو د وروستي دریځ په اړه ځواب ووایي. د سولې تشې هیلې او د جګړې دوام دا د سرنوشت خپلواکې ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي چې د طالبانو د وروستي دریځ په اړه امریکا تند غبرګون ښودلی او ویلي دي که طالبان سوله ونه کړي له پوځي اقدام سره به مخ شي. د سرمقالې لیکوال ویلي افغان حکومت کله له پاکستان سره نږدې شي او کله هغه هیواد په افغانستان کې په نیابتي جګړې تورنوي چې دا ډول ضد او نقیض نظرونه د سولې لپاره ګټه نه کوي او جګړه لا پسې تودوي. د ورځپاڼې په باور د سولې څلور اړخیزې غونډې افغانانو ته دروغجنې هیلې ورکوي او دا هیلې هیڅکله هم نتیجه نه ورکوي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا د ملي شورا د کار پیل ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د دغې شورا غړي باید له قانون سره سم د حکومت پر فعالیتونو خپل نظارت ته دوام ورکړي. په سرمقاله کې راغلي د ملي شورا غړي باید اوسنیو جدي شرایطو ته په کتو له حکومت سره له پخوانیو نزاکتونو تیر شي او په ښه همغږي کې ورسره مخته ولاړ شي. د ورځپاڼې په باور د ملي شورا غړي باید له حکومت سره د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه او د سولې او امنیت په ټینګښت کې یو خلو شي. او په پای کې اصلاح ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې ملي شورا په داسې حال کې د نوي کال کار پیل کړ چې هیواد له اقتصادي او امنیتي پلوه له سختو ستونزو سره مخ دی. په سرمقاله کې راغلي چې حکومت د سولې، امنیت او اقتصادي وضعیت لپاره ښې طرحې لري او په کار ده چې د ملي شورا غړي له دغو طرحو ملاتړ وکړي.
د خبرونه دوه اونیس پروګرامونه په یو راپور پسې اوریدلی سي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت ډاډ ورکوي چې د ټاپي پروژې کارونه په منظم ډول مخته روان دي. بلخوا افغان کارپوهان ټینګار کوي چې د ټاپي پروژې د بریا لپاره پکار ده چې خلک له دولت سره همکاري وکړي. تفصیل د ناجیې صفوي په راپور کې.
د افغانستان د قانون وزارت وایي چې د اړینو هوکړه لیکونو لاسلیک کول، په نوي تشکیل کې د حرفوي کسانو استخدامول او د عامه پوهاوي د پروګرامونو دوام هغه درې اساسي مسایل دي چې د ټاپي پروژې په برخه کې په منظم ډول مختزي. د دغه وزارت ویان محی الدین نوري د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل که چیرې د ټاپي پروژې په برخه کې کارونه همداسې مخته ولاړ شي، دا پروژه به په 2000 میلادي کال کې بشپړه شي.
د ټاپي پروژې د چارو د پرمخ بیولو لپاره په درې پړاوونو کې کار جریان لري. وضعیت په نورمال شکل مخه ته ځي او که چیرې په همدې ډول دوام وکړي، په 2000 میلادي کال کې به د ټاپي پروژې کارونه پای ته ورسیږي او موږ به له دې نلیکې څخه د ګازو د انتقال شاهدان اوسو.
ښاغلي نوري وویل چې د پانګونې د هوکړه لیکونو د ګازو د نلیکې د مقرراتو د سیستم ترانسپورت او نورو موضوعاتو په اړه تېره اونۍ د ترکیې په استنبول ښار کې یوه ناسته هم ترسره شوه چې د ټاپي پروژې د کارونو اساسي برخې جوړولې. د کانونو او پټرولیم وزارت وایي چې د عامه پوهاوي پروګرامونه د دیني عالمانو، قومي مشرانو، د پراختیایي شوراګانو د رئیسانو او خلکو په همکارۍ په هرات کې عملي شوي او ټاکل شوي چې په کندهار، فراه، هلمند او نیمروز کې هم دوام پیدا کړي. د دغه وزارت په وینا د ټاپي پروژې په اړه هغه برخه چې په 2014 میلادي کال کې به پلی کیږي د امنیتي همغږۍ برخه ده چې د دوی په وینا امنیتي ارګانونه دوی ته د ټاپي پروژې امنیت له پلوه ډاډ ورکړی. د ټاپي پروژې کار د روان کال د قوس د میاشتې په 22 نیټه په رسمي ډول پیل شو او ټاکل شوی چې دا پروژه د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او بیا هند ته انتقال کړي. دا پروژه 1300 کیلومتره اوږدوالی لري چې نږدې 215 کیلومتره د افغانستان له خاورې تیریږي. د افغانستان حکومت تر دې وړاندې ویلي چې دا هیواد په کلنی ډول له دې پروژې 400 میلیونه ډالر په مستقیم ډول ترلاسه کوي. په همدې حال کې افغان کارپوهان بیا د دې پروژې د بریا لپاره له افغان حکومت سره د خلکو مرسته ضروري بولي. افغان کارپوه سیف الدین سیحون په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
درسته است که چالش های در مسیر وجود دارن، اما اگر اراده وجود
داشته باشه سمه ده چې په دې برخه کې ستونزې شته، خو که چیرې یو قوي اراده او د دولت او خلکو ترمنځ ګډه همکاري وي، د اقتصادي پراختیا او د خلکو د هیلو او د ملت اهدافو په برخه کې پرتې ستونزې به له منځه لاړ شي.
ښاغلی سیحون افغان حکومت ته وړاندیز کوي چې د خلکو امنیتي ارګانونو او د سیمې هیوادونو په همکارۍ د ټاپي پروژې امنیت ته جدي پام وکړي. دوی وایي چې افغان حکومت باید له دې پروژې څخه ښه مدیریت وکړي.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، په دغه پروګرام کې د افغانستان د رزمي لوبو د نړیوال اتل سیار بهادر زاده د یوې ورستې اتلولۍ په اړه درته ریپورت لرو، او بیا به د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم د غړیو ترمنځ د آسیایي او فجر لوبو لپاره د انتخابي لوبو په اړه ریپورت واورئ. په سر کې راځو د سیار بهادرزاده اتلولي ته. د افغانستان د رزمي لوبو نړیوال اتل سیار بهادرزاده د یو اف سی یو اتل برندن تاج ته ماته ورکړه. بهادرزاده د یو اف سی سازمان په 1996 دور لوبو کې چې د امریکا په لاس ویګاس کې د روانې اونۍ په پیل کې وشوي، په دریم راوند کې خپل امریکایي سیال تاج مات کړ. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. د افغانستان د رزمي سپورتونو نړیواله تل سیار بهادرزاده د رزمي لوبو په تر ټولو معتبره سازمان یو اف سی کې امریکایي برندن تاج ته ماته ورکړه. بهادرزاده وکولی شول په دې لوبه کې چې د امریکا په لاس ویګاس کې جوړه شوې وه، په دریم راوند کې د یو سبمیشن یا د غاړې د نیولو په حرکت سره امریکایي لوبغاړی تسلیمېدو ته اړ کړي. بهادرزاده دا لوبه په داسې حال کې وکړه چې دوه کلونه له لوبو بهر پاتې وو. دی وایي: زه دوه کاله له لوبو بهر پاتې وم، اوږه مې سخته ژوبله وه، خو بیا مې هم هره ورځ دوه وخته تمرین کاوه، هیله من وم او دا دی اتل هم شوم. له هغو مننه کوم چې زما مینوال دي، خو دا لوبه هغو ته ډالۍ کوم چې زه یې نه خوښېږم. کیگم زغوارم چې نور هم قوی په مخ ولاړ شم. بهادر زاده د لوب د یو اف سی سازمان په اوسل شپګنویم د ور لوب کې د امریکا په وخت د شنبه په ماخوستن وکړه. په دې لوب سره د بهادر زاده د اتلولې شمیر 22 ته ورسید. په داسې حال کې چې یوازې شپګ لوبې بایللې دي. سیار بهادر زاده چې افغاني الاصله هالنده ده د دې خبرې په جواب کې چې راتلونکي کې به څه کوي وویل زه به خپل تمرینونه جاري ساتم او بیا به ثابت کړم چې زه به نورې لوبې هم وګټم. له تمرینونو دوه کاله لرې پاتې کېدل په لوبو باندې تاثیر اچوي. زه وعده کوم چې راتلونکي کې به تر دې هم ښه لوبه وکړم. دا دې ثابته مې کړه چې په لوبه کې به حوصله پاتې کېږم او ښه لوبه کوم. راتلونکي کې هم چې وخت راغی زه به لوبه هرومرو ګټم. دا لومړی ځل نه دی چې بهادر زاده په یو اف سی کې بریا ته رسیږي، بلکې له دې مخکې په خپل وزن کې د نړۍ تر ټولو سرسخت لوبغاړی پاولو تیاګو هم مات کړی و. د یو اف سی په 169 دور لوبو کې همداراز د دوو وزنونو اتلانو خپلې اتلولۍ وبایللې. کانر مکګریګور په نیټ دیاز باندې د اتلولۍ کمربند بایلوت او پنجونو کې هم میشا تیت اتلې هلی هم ته چې له څو دورې اتلې راونډه روسیې کمربند ګټلې و ماته ورکړه. رابشو د تکواندو لوبو ته د افغانستان د تکواندو د فدراسیون لخوا د تکواندو د لوبغاړو ترمنځ د آسیایی او فجر لوبو لپاره انتخابي لوبې وشوې. د دغه لوبو په پای کې چې د جمعې په ورځ وشوې یو اته کسیزه ټیم د آسیایی سیالیو لپاره انتخاب شو او بل ټیم هم د فجر نړیوالو لوبو لپاره انتخاب شو. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړو د آسیا د تلولي او د فجر د نړیوالو سیالیو لپاره له یو بل سره سیالي وکړي. په دغو لوبغاړو کې تر ټولو تکړه تکواندو کارانو د آسیا اتلولي لوبو ته لار پیدا کړه چې په انتخابي لوبو کې هیڅ ماته ونه خوړه. هغو لوبغاړو چې یوازې یو ماته خوړلې وه وکولی شول د دوو نورو لوبغاړو په ماتولو سره د ایران د فجر لوبو لپاره لار پیدا کړي. د افغانستان د ملي ټیم یو غړي احمد بخشي چې له ایران څخه افغانستان ته راغلی دی وویل په ایران کې افغان کډوالو ته په سپکه سترګه کتل کېږي او دا یې ډېر خوښ دی چې اوس په خپل ملي ټیم کې او نړیوال لوبو ته د افغانانو لپاره لوبیږي.
امیدوارم چې دوباره
هیلمنیم چې یو ځل بیا د جنوبی آسیا د لوبو په څیر خپل هیواد افغانستان ته لوبه وګټم او د سرو زرو مډال خپل کړم. په ایران کې موږ کډوال یو، سخت چلند را سره کیږي، په دې چې افغانان یو سخت ځورول کیږو. ډیر خوښ یم چې افغانستان ته راغلی یم او د خپل هیواد لپاره اتلولي راوړم. احمد بخشي چې په دریم وزن کې لوبې کولې په دې وروستیو ورځو کې له هند څخه د جنوبی آسیا له لوبو نه د سرو زرو مډال ګټلی و. اخو په دویم وزن کې بلال زازای وتوانید چې خپل ټول سیالان مات کړي او د آسیایي لوبو جواز ترلاسه کړي.
ما خپل د دویم مسابقه چې مې کا اول مسابقه کې بیا وتل هم کې د دویم مسابقه مې اشرف نصری چې خو پیوړې لوبډړې په تکواندو کې خای بوز کنه کولې مې شوټې په ځګ نمبر کې مې ته نام غټلې. د دویم مسابقه دې اسی په ساته دي درنې میا شورې سره سیم مسابقه دې په دې په کشور کې اوس انتخابي نه سه اومانه کې وټنه سو هم مسابقه ته اشتراک وکړو کوشش کوم چې
د تکواندو د آسیا تلولیز لوبی بچه د کوریا، ایران، چین، جاپان او افغانستان په څیر تکړه تکواندو لوبغاړي پکې لوبیږي. د اپریل په 13 په فلیپین کې پیل شي. د فجر نړیوالې لوبی به بیا پوره دوه میاشتې وروسته د ایران په کوربتوب په تهران کې پیلېږي. اخو د المپیکي لوبو افغان اتل روح الله نیکپاوی د آسیایي او د ایران د فجر لوبو لپاره انتخابي سیالۍ په ډېره لوړه کچه ترسره شوې. نیکپا هم درز ویل دی هم د المپیکي لوبو د جواز د ګټلو سیالۍ ته کاندید شوې او هله لري چې خېلو به تر سره کړی.
ساتي تخنیکی بچو په قسمت
پخت لو بهاله تخنیکی کچا ډیره لوړه شوې ده ورستر بلې پرمختګ کوي. زه په خپل هم د اولمپیکی سیالیو د سهمې د ترلاسه کولو لپاره لوبې کوم. هله منیم چې وکولای شم د خپل مټ په زور د اولمپیکی سیالیو جواز ترلاسه کړم.
بازور بازی خو داخل بازی اولمپیک
شه. د تکواندو فدراسیون وایي چې د اولمپیکی سیالیو دوه دورې اتل روح الله نیکپا او نړیوال اتل محمود حیدری د 2014 کال د برازیل اولمپیکی سیالیو د سهمې د ترلاسه کولو لپاره کاندید شوې دي. د سهمې د ترلاسه کولو د لوبې بعد فلیپین په مانیلا کې د اپریل په 14 موشي. اخو د تکواندو د ملي ټیم روزونکو بشیر ترکی وای دغه لوبو ته بل لوبغاړي خو روزي خو افغان دولت باید دوی ته هر ډول امکانات برابر کړي.
آسیا قهرمانی مسابقه لوبې دی په فلیپین کې او همچنان د هې فجر بین المللي مسابقې دی په ایران کې. من بل تمرین خو هیڅ امکان نه لري چې دوی آماده شي. مونږ دوی ته برنامه لرو دوه میاشتې دوی مونږ د تمرین تر لاس لاندې ده
ان شاء الله چې خیاو منظمه برنامه دوی تل رو چې وکول شو چې افتخار خپل وطن
کغلی تر کې شکایت کوي چې تر اوسه هیڅ اور سره مرسته نه ده کړی. ورسله هغه د تکواندو د ملي ټیم انتخابي سیالي وشوي او اتلانو د جنوبي اسیا په لوبو کې برخه واخیسته چې د تکواندو د فدراسیون نوې ادارې له پخوانۍ ادارې سره لانجې ختم کړي او وتوانی د خپل پروګرامونه پلي کړي. درنو اوریدونکو دغه پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې مو زه صفی الله ستانکزی په پاکو بخون کې خدای سپارم ښه شی به ولرئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږه اوریدونکو السلام. زیاتین د ترکیه او یونان په لارې تللي ماجرین بیرته وطن ته راورسېدل. زیاتینو ځینې وایي چې ښه مشکلات او خطرونه به یې تیر کړي وي او ځینې زیاتینو وایي چې ښه ځایلونه به یې کړي وي. زیاتینو بیرته راتګ یې که د دوی په خیر و که نه، خو زیاتینو د ډېرو تلونکو په اور یې اوبه واچولې. اوس به نو که څوک ځي له ډېره فکر او غور وروسته به ځي، که نه لکه حکومت به زیاتینو هېڅ خوشحاله ورځ ونه ویني. زیاتینو هر کار چې په پام او غور سره ونه شي داسې وي زیاتینو لکه د وارداتي بارخ چې هره ورځ به د زړه ورسره خوړین وي. زیاتینو د خپرونې په پیل کې مو د رئیس صاحب او دغه د څلورو معاونانو له مقررېدو خبره وو. زیاتینو له رئیس صاحب ده اولادونه ډېر خوشحاله دي.
پلارا مبارک ریشوی.
مبارک سړیا، خو ډېر احتیاط به کوي چې واد نه لوزوي.
دا څلوېښت کاله مې ځان وساته خو آخر مو انفجار ته برابر کړم، لکه چې ښه راپورې په تنګ شوی یې.
نه پلارا، دا څه وایې؟ ډېره غټه څوکۍ ده، ډېر لوړ موقف دی، ډېرې زیاتې پیسې دي پکې، او اوس چې پیسې هم راباندې کمې شوي دي.
کم جایدادونه مې نه دي درته اخیستي چې مفلس بشي. د پیسو خو هېڅ مه وایه.
پیسې چې څومره ډېرې وي هغومره ښې دي پلار جانه.
بلا دې په هغو پیسو سي چې دې د سر وخوري.
خدای دې نه کوي پلاره، له خطره یې بچ کړی، غم یې مه کوه.
څنګه یې بچ کړی یم؟
څلور تنه معاونین یې درته مقرر کړي دي چې تر څو دا څلور تنه الوزي یا به د دې خوا شوي وي او یا د هغې خوا. چورت مه خرابوه پکې.
دا خو ښه خبر ده، خو بم والا په رئیس پسې لېږي.
و په هغه رئیس پسې چې له مرکیانو او د مخالفینو د استازو سره ګوري. تا والله که څوک په دوربین کې هم راڅخه وویني بېغمه شه.
زه کله له چا سره کتلی شم؟ دا څلوېښت کاله مې کله له چا سره وکتل؟ هسې د خدای احسان دی چې خلک راباندې مین دي.
د مړو برکت دې در سره دی، هغو ته دعا کوه.
پلاره، سبا ته باید یو ځل دفتر ته لاړ شي چې هلته معرفي کېږي او څه نور مراسم به هم وي.
رښتیا؟
هو
یار، کله مې له لاسه کېږي؟ کاشکې دفتر دلته راوړی وای.
نه پلاره، یو ځل دې ورتګ ډېر ضروري دی. په آینده کې که بیا نه هم واتلې پروا نه کوي، ځکه معاونان دې هسې هم خوشحالېږي چې صلاحیت ورته پاتې کېږي.
خانو چې امکان نه لري لاړ به شم. یو څو ټکي بیانې ولیکه چې بیا یې د شپې یاده کړم.
ښه پلاره.
رئیس صاحب، اینجا تشریف بیاری.
لازم پا ما واچه اپلارا داغسی کرار کرار کینا. سیشو سیشو سیشو.
مبارک 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 مبارک.
منانا منانا، تشکر، دیر یا تشکر.
رئیس صاحب، او بخه دقلتا با یو امزا اوکی.
امزا؟
هو.
تو هلکه
څه وایې پلاره؟ زه دغه دی ولاړ یم.
ښه ښه.
رئیس صاحب، دغلته ده
لاس مې رېږدي چې بل ځای ونه کړم. اوس
دغلته خیر دی، په کرار یې وکه.
ولکه څه شوې؟
پلاره دغه یم دغه یم.
د ما لاس رېږدي،
تا خود ما هم زازده کرده ده کنه
او
نور تم زای کرده
خب لاره
گوره ده ما هم زاده ای کوی که کلا ده امزا کولو ضرورت و نبیاده تا هوایی
پروانه داره رئیسه ما خواسته نام خدا چار تا ماوین داری ایت چورت تا خراب نکن
بی از وام سل نمی آیا
زنده باشین زنده باشین نور با ما تا اجازه را که چلاش ما پا کور که با کار شروع کرد زیادینو جینی خلق پا مختلف و چی روکی لیدلیشه مثلا که دو زوی پلار وینو زیادینو یاو دول او کام داغ سرای زیادینو دلور پلارشی بیا بل دور چی رانیشی و تیره پا وادونو او پا لندون کی زیادینو
زور تا یاد ای که
خواه مونگ را غلیو چه لندون سره او کو او داغا دواده ایساب کتاب سره خلاص کو
ولی ور خطای بیا بای پا کرار او که
وای دا خاده پا کار که تاجی کوا نو چه لخیر سره خلاصی لگ با ده مونگ کلمی هم را طولی شی
زی چه تاسی وایی و بای منو
خیلی سیورورا خدای دی خدر سره او کی
خانو چه واخلو چنگ او کو که پا دی بارا که وغا گیگی
دار سلیس می در تا برابر کرده ده چه یو سیت بنگری او یو سیتم دا غاری تلا با واخلی ناوی تا با لس جوڑی جامعه واخلی خوچ جوڑا دا پینزه زور افغانوی کمانوی پور تا چه هر سوم روی وی ده بیتا دا تاس کور تا درزی واده با پا وطل که کو او دا دین علاوه با پنزه جوڑا خیلاتی کالی او شل منوریجی چلور پی پغواری بورا چای لرگی وړه ترکاری او پینزلس منو چمیوه او نور دا دیگ مساله گاز تیل دا گاز جالی او نور شیان چی پا دی لیس کی دی دا با طول واخلی
دا سوای وارو را دوم را شیان با پا چشی واخلو باورو که کبلا قرزونو لکور را واتلشم یو خلا دا غا وطلا تیر شی پا کور که با خد دا گل غنده وادهو کو خلق با هم نپازا بیگی اوز خوشی چوک دا واده لپار وطل تا بیهی لکه زندان تیشا شوی هم دا کور خده بیا دی مو خود زوکشتا دی هم نا چه وطل تیرا وارو واتلس کسان بوی هم اغا کور ورتا خده
ریختیا وی مونگ دی کلی خلق یو دی وطل پر رواجونو پویگو هم نا
کل وطل تیر شو بیا نو مصرف چو چند زیادی گی زکا بیا خود سو وقت دوڑی کی گی
کاش که مو پا واس که وی نمو دری غوال دا زوی واده مو دی دیر واسو نمو پزره کی دی وی تش علاسه تمی دخمنی
نو چه وکم
لگزاره و که زوره وره لس منه وریجی دو منه وخه شل منه لرگی پاو شین چای پاو تور چای دو منه ورو او یو پیپ غاره یو سره دو کیلو بوره او یو در جن دو گوگلو که تای بام را ورو خه ده خوان ده مست واده بو کو
پا پاو تور او پاو شین چای مست واده کوی
ته خواهی خوچی نهی لرو عمده هم را تا دیخ کاری
لگ چرتو ها واته سوا تن اخپلوان اشنایان لرم نور تا ورته حساب کوا زباید سم نوایم
خا خا نمو خود لندون لپارا را غلیو یو دو روپای مو پیدا کردی مو گویل داغ واده با پیو کو
دیر ورختای ها
ورختام یو او ورختام نیو خو کول مو آخر لمخی دی زو وایم چې له خیره سره وشي ښه به وي
رښتیا وایي زه ورسره وغږېږه څه ته ځنډه یې
ورېنداره مې ښه خبر کوي ځنډول یې هېڅ ګټه نه کوي
او ورته برابر خو یي
تر خپله وسه مو ځان ورته برابر کړی باقي خدای پوهېږي او کار یې خو تاسې هم که لږ ګزاره راسره وکړئ نو ډېره به ښه وي
موږ خو به خامخا ګزاره درسره کوو لکه د خلکو غوندې چې د هوټل څلور سالونه نیسي او نور لکه د وزیرانو مصرفونه کوي هغه ته در باندې کوو
خیر ویسی نو اوس ووایه چې څه وکړو
واده به په هوټل کې وي
ګوره له دې هوټله تیر شئ
په کور کې به ښه مست واده درته جوړ کړم.
لیونی کېږه ما، تا مې د مشرې لور واده دی، بیا غم سنفیان استادان او خورلڼې لري، د ټولو ودونه یې په هوټل کې تیر کړي دي، اوس یې خپلو همزولو ته نشم شرمولی. همدارنګه د موږ ډېر زیات خپلوان دي، په کور کې نشم عذرولی. هماغه هوټل ښه دی، له جنجاله به خلاصو.
ښه، نور څه غواړې؟
لس مې درته لیکلی دی، د نکریزو شپه به هم په هوټل کې وي او تخجمی به هم په هوټل کې. پر دې علاوه به یو خروار وریجې، پنځه لس منه غوښه، څلور بوجۍ اوړه، دوه خرواره د بلوط لرګي، یو منتور، یو منشین چای د یو کیلو هلسره، دوه بورې بوره او اته پیپه دوه منې غوړي، د دیګ مساله او تازه میوه، پیپسي او انرژي، دا به بیا د ضرورت په اندازه واخلو، ځکه د موږ په کور کې له همدا اوسه واده شروع دی او خپلوانو را روانیږي.
دا څه وایې وروره؟ بله ورځ یې د زوی واده و، ټول شل کسه نه و پکې، هغه هم په کور کې.
د زوی او لور واده فرق کوي هو لیونیه، جلۍ مظلومه طایفه ده، نه غواړم چې واده یې لکه د زوی مې همداسې سور تیر کړم.
وروره لږ په موږ هم زړه وخوږوه، په خدای څه نه لرو، که نه یو دوه مې نه درسره کول.
دومره زړه مې در باندې خوږ کړی چې مه کوه پوښتنه، لور مې نازولې ده، نه یې شم خفه کولی.
کاشکې دې په خپلو پیسو نازولی وای، ته خو یې د موږ په وینو نازوي.
ځه ډېر چورت پکې مه وهه، ډېر بار مې نه دی در باندې ایښی، د مړي او ژوندي کار خدای نه بندوي.
دغه خپرونه زیاتینو ننګیار ناشنا برابره کړې وه او زیاتینو برخه اخیستونکي وه: زیاتینو برای افغانپور، زیاتینو صادق سپینغار، زیاتینو نقیب الله لاروی، زیاتینو سپوږمۍ او زیاتینو حسین حکمت. زیاتینو که له موږ سره اړیکې نیسئ، زیاتینو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادي: زیاتینو کابل 14 یو اویا، کندهار 22، زیاتینو خوست 1، کندوز 1، او زیاتینو جلال آباد 4.
ژوندون ته په د مینې یکه